آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. د آزادی رادیویی مجله په روانه خپرونه کې د سرحداتو د وزارت ویاند رڼا نورستانی د دې ادارې د کلتوري فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
د سرحداتو وزارت اوس مهال 15 مجلې لري.
د پخوانو مکتبونو او مکتبخانو په یاد یو ریپورت لرو.
د ښځو د زده کړو لپاره د مستوراتو ښوونځی په 1300 کال کې جوړ شو.
د ژورنالیزم استاد وحید احمدزی په دې باره کې خبرې کوي چې د رسنیو چلوونکي باید راغلي لیکونه څنګه خپاره کړي.
د لیکونو په اخیستلو کې رسنیو چلوونکو ته سپارښتنه شوې دي، مثلا د انتخاب په برخه کې.
نور مطالب هم لرو. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د افغانستان د سرحداتو قومونو او قبایلو وزارت د لیکوال او څیړونکي محمد نواز خټک مرحوم د زوکړې د سلم کال په ویاړ د هغوی د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه کړه. په دې علمی غونډه کې چې د تیرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په کابل کې وه، د افغانستان په ادب پوهانو سربیره د پاکستان یو شمیر پوهانو او محققانو هم برخه واخیسته او د ارواښاد محمد نواز خټک په علمی او ادبي کارنامو یې رڼا واچوله. محمد نواز خټک 100 کاله پخوا د پښتونخوا په نوښار کې دنیا ته راغی او په 1933 کال کې وفات شو. د ارواښاد نواز خټک د زوکړې د یاد غونډې په مناسبت مو د سرحدونو د وزارت له ویاندې رڼا نورستانۍ او د دې غونډې له یوه برخوال هارون حکیمي سره خبرې کړي دي چې په روانه خپرونه کې به یې واورئ. د افغانستان د نامتو مورخ ملا فیض محمد کاتب هزاره د اتیایم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې اطلاعات او فرهنګ وزارت یې بندوبست کړی و، د تیرې پنج شنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوال مرکز په تالار کې د ولسمشر حامد کرزي د پیغام په لوستلو او د اطلاعات او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحین په وینا سره پیل شوه او تر مازدیګره یې ادامه لرله. د ارواښاد کاتب هزاره په یاد غونډه کې د کاتب او مشروطیت، د کاتب د تاریخ لیکنې د طرز، کاتب د نورو له نظره او ځینې نورو موضوعاتو په اړه مقالې وړاندې شوې. د نامتو محقق، ژباړن او شاعر څیړنوال مولوي زین الله منلی د شعرونو بشپړه ټولګه له چاپه راووته. دغه ټولګه چې د هیلو درشل نومیږي په لویه کچه په 1460 مخونو کې چاپ شوې ده. په تیرې نیمه پیړۍ کې د افغانستان مطبوعاتو د څیړنوال منلي په سلګونو مقالې او شعرونه او دغه راز ژباړلي کتابونه خپاره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د هغوی د شعرونو کتاب چاپیږي. په کابل کې د استقلال په لیسه کې د کتابونو یو نندارتون جوړ شو. په دغه کتابتون کې چې د افغانستان او ایران ځینو ادارو په شریکه پکې برخه واخیسته، 15,000 عنوانه علمي، تخصصي او ادبي کتابونه ننداري او پلورنې ته کېښودل شول. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین د دې نندارتون د پرانیستې په وخت ځوانان وهڅول چې کتابونه ولولي او مطالعه وکړي.
زموږ همکار فیض الله قرداش په افغانستان کې د پخوانو مکتبونو او د معارف د کچکړي مزل په اړه د علوم اکاډمي له غړیو استاد حبیب الله رفیع او سرمحقق ناصر جنبش سره خبرې کړي چې د هغو په اساس مو دغه ریپورټ برابر کړی دی. ریپورټ هاجره مراد لولي.
د کندهار د سیمې د 19مې پیړۍ د لومړۍ نیمې شاعر میرزا حنان بارکزی وایي، زړه مې ستا له لاسه هر سات خراب دی، لکه وکه په مکتب کې مرغزاله. دغه بیت د افغانستان په پخوانیو مکتبونو کې د زده کوونکو شور ماشور او یا په بله ژبه د ماشومانو شوخی او مستی د خیال په دنیا کې زموږ غوږونو ته رسوي او زموږ سترګو ته یې دروي. په پخوانیو آثارو کې د هغه وخت د مکتبونو په باره کې ډېر ټکي موندلی شو. خوشحال خټک په تیر عمر د خپل مکتب د وخت د یوې نجلۍ یادونه کړې او فرمایلی دي چې یو انجل وه په مکتب کې، شپ چراغه و په شپ کې. پخوانی مکتبونه د ټول پخوانی ژوند غوندې یا اوس نشته او یا د ختمېدو په حال کې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفی په دې نظر دی چې په افغانستان کې د زده کړې او ور زده کړې لړۍ څو زره کلنه ده.
په افغانستان کې د تعلیم و تعلم سلسله له زرګونو کلونو راهیسې شروع شوې ده، خصوصا په ویدي دوره کې سرودونه د همدې لپاره ویل کېدل چې نوي ځوانان د هغو نه زده کړې وکړي، هغو ته اخلاقي او ورځني مسایل ورښودل کېدل. حتی په دې ترتیب چې نارینه شاعران و مذهبي شاعران و یا روحاني شاعران و نارینه روحاني شاعران و د هلکانو لپاره او ښځینه شاعران و د نجونو لپاره سرودونه ویل او هغو ته به د ژوند مسایل ورښودل.
د ښاغلي رفی په نظر په تاریخي دوره کې بودایانو او د اسلام له خپرېدو وروسته افغانستان د تعلیم او تعلم ټاټوبی پاتې شوی دی. د نامتو مورخ ډاکټر مبارک علي په قول، کله چې د عباسي خلافت په شرقي خاورو کې مستقل سلطنتي حکومتونه جوړ شول، نویو حکومتونو د قاضي مفتي او صدر د څوکیو لپاره تعلیم یافته علما په کار و. د دې اړتیا د پوره کولو لپاره د مدرسې موسسه جوړه شوه. ویل کېږي چې لومړنۍ مدرسه په خراسان کې جوړه شوه او وروسته بیا نورو سیمو هم دغه سیالي پوره کړه. د ښاغلي رفی په قول، په افغانستان کې دودیز معارف د امیر شیر علی خان تر وخته پورې په خپل حال و. دغه پاچا د نوي معارف بنسټ کېښود او کله چې امان الله خان پاچا شو، نجونو ته هم دا حق ورکړل شو چې عصري مکاتب ولري او زده کړې پکې وکړي.
البته د عصري زده کړو لړۍ د حضرت امیر شیر علی خان په وخت کې را شروع شوه، چې ده هم یو عسکري مکتب جوړ کړی و، هم یو ملکی مکتب جوړ کړی و. آرزو یې دا وه چې ځوانان د افغانستان د طبیعي پولو د ساتلو لپاره او د دوی د دینی پولو د ساتلو لپاره وروزي. نو په دې اساس دینی کتابونه او نظامی کتابونه یې ورته چاپ کړي وو. بیا د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1903 کال د حبیبي لیسه جوړه شوه، چې د برطانوي هند هغه درسي پروګرامونه او حتی ځینې استادان د برطانوي هند نه ورته راوستل. بالاخره د حضرت امان الله خان په وخت کې چې استقلال ترلاسه شو، د ښوونځیو لړۍ ټول هیواد ته وغځوله شوه. علاوه پر کابل په ټولو ولایاتو کې ښوونځي جوړ شول، د معارف مدیریتونه جوړ شول او د کتابونو دپاره د تالیف ترجمې ریاست جوړ شو. په منظم ډول ټول هیواد ته کتابونه ورسول شول. د ښځو د زده کړو لپاره د مستوراتو ښوونځی په 1300 کال کې جوړ شو، چې بیا څو میاشتې وروسته د عصمت ښوونځی ورسره ملګری شو.
لکه څنګه چې استاد رفی هم ورته اشاره وکړه، په نوي زمانه کې معارف عام شو. د زړو مکتبونو او اوسنی معارف یو څرګند توپیر دا دی چې پخوا به پوهه د محدودو کسانو په ولکه کې وه، خو په نوي تمدن کې ټولو خلکو ته بې تعصبه او بې توپیره، که هغه شتمن دي یا نیستمند او که نجونې دي یا هلکان، ټولو ته د پوهې د رسېدو کوښښ پیل شو. د علومو اکاډمۍ غړی سر محقق عبدالناصر جنبش په افغانستان کې د شاوخوا سل کاله پخوا وخت د مکتبونو د محدودیت په اړه وایي.
مثلا که به په یوه سیمه کې سل کورونه وو، نو یو کس به پکې لوستی او میرزا شو، نور به ټول خلک نالوستي پاتې وو. هغوی چې د ډیر علم د حصول شوق به ورسره وو، د افغانستان په شمال کې به معمولا بخارا ته تلل او نورو به په هندوستان کې د دیوبند مدرسې ته ځان رساوه او هلته به زده کړې.
د افغانستان په پخوانیو مکتبونو کې وهل ټکول زیات و او دې ته توجه نه کېده چې وهل او ټکول نه یوازې خوی او روحیه خرابوي، بلکې د علم په زده کړه کې هم تر ګټې تاوان زیات دی. یو ځل بیا ښاغلی جنبش،
د وخت شکنجه بسیار زیات. امیر خلیلی که مشهورترین
په هغه وخت کې په مدرسو کې وهل او ټکول خورا زیات و. په شلمه پیړۍ کې د افغانستان نامتو شاعر استاد خلیل الله خلیلی په خپل یو شعر کې د خپل شاګردۍ د وخت حال بیان کړی دی او ویلی دی چې زید به عمر دومره نه وي وهلی لکه زه چې معلم وهلی یم.
په اوسني افغانستان کې 80 لک زده کوونکي ښوونځیو ته ځي او له ځنو وروسته پاتې کلیو او سیمو پرته نور په ټول افغانستان کې نجونې هم په زده کړو بوختې دي. اوس د ښوونځیو او مکتبونو بڼه بیخي بدله ده، خو په خاطرو، شعرونو او تاریخونو کې به د زړو مکتبونو او مکتبخانو یادونه ژوندي وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د افغانستان په ځینو وروسته پاتې سیمو کې اوس هم ځینې کسان ګمان کوي چې په نجونو باندې تعلیم به نامناسب کار وي. حال دا چې د اسلام په اصلي ټاټوبي کې په سعودي عربستان کې د پوهنتونونو تر هلکانو محصلانو د نجونو محصلانو شمیر زیات دی. دلته تاسې په عرب نیوز ورځپاڼه کې د خلیج د غاړې په عربي هیوادونو کې د نجونو د کار او تعلیم د حقونو په ساحه کې د شویو پرمختګونو په اړه د یو مفصل رپورټ خلاصه اوري چې وشما رشیدی لولي.
په سعودي عربستان کې د پوهنتونونو په هرو سلو محصلانو کې 60 کسه جنکۍ دي. له بلې خوا په دنیا کې د ښځو لپاره یو تر ګردو لوی پوهنتون په سعودي عربستان کې دی. دغه تعلیمي مرکز چې د ښځو لپاره د شهزادګۍ نورا بنت عبدالرحیم پوهنتون نومیږي د روان کال په پسرلي کې پرانستل شو. نورا پوهنتون 15 پوهنځي او 1200 استادان او اداري کارکوونکي لري. په دې پوهنتون کې په لسګونو زره نجونې لوړې زده کړې کولی شي. د عرب نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم په سعودي عربستان، کویت، اماراتو او د خلیج د شورا په نورو غړیو هیوادونو کې د ښځو تعلیم او په اجتماعي ژوند کې فعال حضور ته توجه ورځ په ورځ زیاتیږي. د یونسکو احصایې ښیي چې 2 کاله پخوا یعنې په 2009 کال کې بحرین د نړۍ په هغو هیوادونو کې حساب شو چې د 1540 کلونو ترمنځ ټولې ځوانې جنکۍ او میرمنې باسواده دي. په همدې کال کې د همدې عمر 90% اماراتۍ، 99% کویټۍ او 98% عمانۍ ښځې باسواده وې. د یونسکو اداره وایي چې د 6 کاله پخوا وخت له احصایې سره سم په سعودي عربستان کې 90% ځوانو نجونو او میرمنو لیک لوست کولی شو او دغه فیصدي په تیرو 6 کلونو کې نوره هم زیاته شوې ده. د خلیج د شورا غړي هیوادونه په نظر کې لري چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې باید په دغه شپږ وړو هیوادونو کې ټولې ځوانې جنکۍ او میرمنې باسواده وي. له بلې خوا په تیرو 2 لسیزو کې د خلیج په هیوادونو کې د هغو ښځو شمیر هم 2 برابره شوی دی چې په دفترونو، روغتونونو، تجارتي ادارو او نورو ځایونو کې په کار بوختې دي. د کار د نړیوالې ادارې له راپور سره سم تیر کال په کویټ کې 43% او په بحرین کې 42% ښځو د تنخوا کارونه لرل. په سعودي عربستان کې که څه هم د ښځو تعلیم ته ډېره توجه کیږي خو په سلو کې یوازې 12% ښځې له کوره د باندې د تنخوا کارونه لري. سعودي حکومت اوس غواړي چې په راتلونکو کلونو کې د کارکوونکو ښځو فیصدي زیاته کړي. همدا اوس په بحرین، عمان، کویټ، قطر او اماراتو کې ښځې وزیران شته. په سعودي عربستان کې د دغه هیواد پاچا ملک عبدالله د روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د دغه هیواد په شورا کې ښځې هم د غړیتوب حق لري. یوه هغه ساحه چې پخوا پکې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېده هغه د قضا ساحه وه، خو په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې هم د خلیج د غاړې عربو هیوادونو له نوري نړۍ سره د یو ځای کېدو تکل کړی دی. د خلیج په هیوادونو کې په لومړي ځل 3 کاله پخوا په قطر کې یوه ښځه د یوې ولسوالۍ څارنواله شوه. دغه ښځه مریم عبدالله الجبیر نومیږي. تیر کال په لومړي ځل یوه ښځه د قضاوت په څوکۍ کېناستله. دغه قاضی مهامنصور نومیږي. د تیر کال په ژمي کې د سعودي عربستان د عدلیې وزیر هم اعلان وکړ چې د قضاوت په کار کې د میرمنو د شاملولو اراده لري، څو په دې ډول د طلاق په چاره کې، د ماشومانو د پالنې او ساتنې په مسله کې او نورو کورنیو لانجو کې د ښځو حقونه لا محفوظ او خوندي پاتې شي.
خوږړه اخلا په بام ولاړه اوسا ویم تاسې پس کڼی سکڼی مخام ولاړه اوسا ویم تاسې پس کڼی سکڼی مخام ولاړه اوسا شفق نقادا غنڈائے سرخی پلو پٹکی د شفق نقادا غنڈا پلا سما دتڑ موی نو جام ولا ڈوسا ویم تس پس کنی سکنی مقام ولا ڈوسا تس پس کنی سکنی مقام ولا ڈوسا Oh,
په خبرونو کې مو واوریدل چې د سرحدونو او قبایلو وزارت تیرونی په کابل کې د محمد نواز خټک مرحوم د زوکړې د سلم کال په مناسبت یو سیمینار جوړ کړ. د همدې سیمینار او د سرحدونو وزارت د نورو فرهنګي فعالیتونو په اړه مو د دغه وزارت له ویاندې اغلې رڼا نورستانۍ او د نواز خټک مرحوم د یاد غونډې له یوه برخوال شاعر او ژورنالیست هارون حکیمی سره خبرې کړي چې د اورېدو بلنه یې درکوو. ښاغلی حکیمی وایي
په دې سیمینار کې د ارواښاد محمد نواز خټک پر ادبي خدمتونو، د هغه د ادبي خدمتونو تر څنګ د هغه پر ټولنیزو خدمتونو او همدارنګه د هغه څو اړخیزه شخصیت خبرې وسوې. ښاغلی نواز خټک ډیر کارونه کړي ول، هغه د خوشحال بابا پر مزار چې مشاعرې کړې وې، یا د رحمان بابا پر مزار مشاعرې کړې وې، یا څېړنې کړې وې د خوشحال خان رحمت الله علیه په باره کې، یا د رحمان بابا په باره کې، او یا د حمید ماشوخیل په باره کې، یا د نورو کلاسیکو شاعرانو په باره کې، یا د ادبیاتو د بیلابیلو اړخونو په باره کې د هغو یادونې وسوې، د ده نظریات وړاندې سول. او بله خبره دا چې د ده د ټولنیزو اړخونو په برخه کې ټولنې ته د یو ډیر لوی کتابتون جوړېدل چې بیا هغه د پېښور د پښتو ټولنې په واک کې ورکول، او نور هغه خدمتونه چې تر ډېره ځایه خلک ورسره بلد نه ول هغه خلکو ته وویل سول.
اغلې نورستانۍ، دا سیمینار د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا و. ستاسې وزارت د سرحدونو وزارت پرته له دې سیمیناره په روان کال کې نور دغسې علمي او ادبي او فرهنګي سیمینارونه هم لرل یا لري؟ اوس خو د کال پای ته رسېدو ته لا یو څه وخت شته.
باید ووایم چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ډیر شکلونو را په دی خو او پس له دې په دې لاسو کلونو کې چې د افغانستان دولت برته جوړ شو دغه سیمینارونه په دې وزارت کې نه شوي. چې دا سیمینارونه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت محترم وزیر اسدالله خالد په نوښت او لارښوونه او د دې
د ډاکټر نجیب په وخت کې هم دغه سیمینارونه وو.
او لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په دغه لاسو کلونو کې چې زمونږ حکومت برته جوړ شو په دومره کلونو کې چې دا تیر وزیر صاحبان زمونږ وو دغسې پروګرامونه نه وو جوړ شوي. اته میاشتې مخکې مونږ د اجمل خټک هم سیمینار درلوده چې د وزارت په نوښت جوړ شوی وو، او هدف زمونږ د دغو سیمینارونو په لار اچول دا دی چې د دغو عالمانو، ادیبانو، شاعران او لیکوالان چې مبارزې کړي دي د پښتو ژبې لپاره، خپل د وطن لپاره، سیاسي مبارزې کا، فرهنګي مبارزې
وی. دا دوم سیمینار ده پروان کال کې.
پروان کال کې دا زموږ دویم سیمینار ده، او په پام کې لرو چې نور سیمینارونه هم دا
پام دی روان کال کې.
په همدې روان کال کې خو اوس په ختمې دو دی، په راتلونکي کال کې انشاءالله بیا به هم دوه یا درې سیمینارونه ولرو.
مشخص کړی نه دی چې کومو موضوعاتو یا په چا باندې به سیمیناري؟
د دې لپاره چې موږ دغه سیمینارونه ځانګړی کړو چې څه رقم مشخص شي، موږ یو علمي بورډ هم جوړ کړی چې حکیمی صاحب هم په جریان کې ده، چې هلته موږ ډېر ښه استادان، د پوهنتون استادان، شاعران، لیکوالان په هغه بورډ کې شامل دي، چې دغه بورډ د وزیر صاحب په مشوره تصمیم به ونیسي چې ځانګړی شي چې موږ څه رقم سیمینارونه جوړ کړو، په چا یې جوړ کړو.
اغلی نورستانۍ، د سرحدونو قومونو قبایلو وزارت په کلتوري او فرهنګي ډګر کې په دې ساحه کې پرته د سیمینارونو له جوړولو نور کوم کارونه کوي؟ خبرونه یا نور کلتوري کارونه، فرهنګي کارونه کوم دي؟
مونږ یوازې یو مجله یا یو جریده یا یو پروګرام نه لرو. د دې لپاره چې زموږ وزارت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت دی، نو طبیعي ده مونږ باید ټولو قومونو په ژبه نشرات ولرو. نو د سرحداتو وزارت اوس مهال 15 مجلې لري، چې یوې د جرګې مجله ده چې هغه صرف د پښتونخوا او د پښتانه لپاره دي، بلې د غرجستان د چې هزاره ورونو لپاره دی، یوې هم وطن ده چې په 12 ژبو په دې کې موږ مطالب جوړوو، او په همدې شکل جاش مجله چې دا یوازې په پشه یي ژبه په دې کې موږ مقالې او نشرات لرو، او بله زموږ جریده ده چې هغه تارا جریده نومیږي، هغه هم ټول په پشه یي ژبه ده، او بل وطن جریده ده چې په هغه کې هم په پښتو او دري ژبه موږ نشرات لرو.
او وطن خو تاسو ول چې په 12 ژبو ده؟
یو وطن دی، بلې هم وطن دی. او د دې ترڅنګ مونږ نور پروګرامونه هم لکه رادیو پروګرامونه دغه سیمینارونه
رادیو پروګرامونه څنګه
البته اوس نو ایم کار کړی یو رادیو سره چرنا رادیو انیمیږي په کابل کې فعلا نشرات لري دې سلام خبرې کړې دي چې په اونۍ کې یو ساتي زمونږ دغه جرګې چې مونږ بیلا بیل ولایت کې لرو دغه جرګې پروګرامونه اوربندې ولري
د رادیو په کابل کې ده
بلې فعلا په کابل کې
ده رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي
په ټول افغانستان کې د فعلا لپاره نه اوریدل کیږي خو همدغه پروګرام چې مونږ جوړو بیا نور ولایت سره هم کوشش کوو چې پروګرامونه جوړ کړو چې دغه پروګرام چې په کابل کې مونږ خبرو په نور ولایت کې په پښتونخوا سیمو کې هم په رادیوګانو کې مونږ
شو پښتونخوا سیمو نه مطلب دی بیرون د کرشي هغه غاړه ده
دی خو واخ
شغله حکیمی اغلی نورستانی ویل چې دوی مجلې لري دوی علمی او فرهنګي سیمینارونه لري او دوی اوس د یو رادیو سره هم قرارداد کړی دی چې د جرګو پیسې کې مطالب خبره کوي په ونی کې یو سات البته ویل چې دا رادیو په ټول افغانستان کې نه اوریدل کیږي خو د سرحدونو وزارت د افغانستان د لری پروتو سیمو له خلکو سره تعلق لري مثلا د نورستان له خلکو سره تعلق لري یا مثلا د زابل له خلکو سره تعلق لري تاسو څه فکر کوئ که یو علمی سیمینار په کابل کې جوړ شي کابل میشتي خلک پکې ګډون وکړي اوغوی به یعنی د دې وزارت اصلي مخاطبان به څومره استفاده ورنه وکړي
بالکل پر ځای خبره ده چې سرحدونه ته باید پام وکړي خو د دې وزارت تاریخچه که وکتل سی پخوا هم دولتونو سره د دې چې د سرحدونو تپراتو دی خواسمو خلکو ته پام لرنه کوله چې هغه د مرکز څخه لري دي هغه ته مثلا خبرونه کوله هغه ته جرګې جوړوله هغه ته پام ساتي یا د هغه اواز اوریدي یا د هغه اواز تر دولت رسوي د کرشي د بلی غاړې د قومونو سره هم په خپل یا د سرحد یا د دې سیمې د امنیت یا د دې قومونو د اړیکو د شو ساتلو د پاره هلې ځلې کوله سیمینارونه جوړول
شغله حکیمی زما منظور بل څه دی د قبایلو خلق
بله
د لری پروتو سیمو خلق که د ډیرون د کرش دی غاړی ته دی که هغه غاړی ته دی دوی تر ډیره حدا نالوستي خلق دی محروم خلق دی یو نیم مکتب چې پکې جوړ شي هغه هم وسوځي په داسې شرایطو کې ژوند کوي آیا د علمی ادبی سیمینارونو لاره دوی ته کار کېدای سي کنه سي کېدای آیا دا کار دوی ته رسیدای سي تاسو په دې مطمئن یاست چې که په کابل کې یو مجله چارب سي یا په کابل کې په یو هوټل کې یو سیمینار جوړ سي نو هغو خلکو ته به مستقیمه ګټه ورسیږي چې د دغه وزارت اصلي مخاطبان دي
باید دا یادونه هم وکړمه څه نا څه د سرحدونو وزارت سره تر یو وخت د خبرونو سره ما هم همکاري درلود دوی بیا د هغو د پاره په خپل په ټولو سرحدي ولایاتو کې ریاستونه لري راځو دې خبرې ته چې د دې سیمینار ګټې به که په مستقیمه توګه تر دغو خلکو ونه رسیږي خو خپل دغو خلکو ته چې د هغو استازي هم په دې سیمینارونو کې ونډه اخلي او یا د کرش هغه غاړي خلک د دغو ټولو دپاره د تیر تاریخ بیانول د تیرو اشخاصو د ارمانونو بیانول د هغو د ژوندلیکونو بیانول بیا د حال او راتلونکي دپاره د یووالي د مفکورې او روحیې ورکول د خپل غټه خبره ده چې په مجموع کې دی ولستور کې
اغلی نورستانی تاسو وویل چې ستاسو وزارت مختلفې مجلې لري نشرات لري تاسو خپلو اصلي مخاطبانو ته دا مجلې او دا نشری استوی نیستوی او کنه صرف په کابل کې او په شارونو کې د خبروي
ډیره مننه تشکر مخکې له دې چې تاسو سوال ته لاړ شم ا سوالونه چې تاسو حکیمی صاحب ته راځي چې تاسو یو پښتون او دا چې وایي موږ د دې سیمینارونو لاره کولای شو چې اصلي مخاطبینو ته چې اغاز موږ د قبایلی سیمو خلک دي چې هغه ته موږ رسیدلی شو کنه شو لکه څنګه چې حکیمی صاحب وویل چې دغه پروګرامونه چې موږ جوړو فرهنګي کارونه چې کوو دا د رادیوګانو لاره هم موږ خپل سیمو ته چې زموږ مخاطبین دي هغوی ته هم کار کوو ورباندې همدا اوس یو پلان
علي اقل خبر خو ورسوي
دقیقا چې همدا اوس پرون چې زموږ سیمینار او په دې سیمینار کې موږ خوشبختانه چې ډیر میډیا هم درلوده هغه میډیا هم درلوده چې فرزند ملي تلویزیون چې په ټول افغانستان کې ګوري وخت چې دغه سیمینار خبرونه یا یو ساته خبرونه د خبر نه بعد هم په ملي تلویزیون کې نشر کیږي د ټول افغانستان ته بيده چې ګوري په همدې شکل رادیوګانې هم تاسو دویم سوال سوال دا چې دا موږ دغه نشرې چې جوړو دا زموږ اصلي مخاطبینو ته ځي، یعنی بله دقیقا دغه مجلې چې موږ جوړو مخصوصا جرګه مجله چې ټول په پښتو ژبه ده او یو سیاسي اجتماعي فرهنګي مجله ده چې اوس ورباندې ډېر وزیر صاحب توجه ده چې باید ډېر هم بډایه شي. دغه موږ اوس توزیع پروسه ډېر په چټکۍ او په منظمه توګه مخې ته ځي چې موږ دا ټولو ولایتو ته رسوو ډېر په منظمه شکل ځي. میاشتنۍ مجله ده پخوا په درې میاشتو کې یو ځلې، اوس وزیر صاحب یو میاشت کې یو ځلې وکړه. د ډیورنډ کرښې نه اخوا هم موږ دغه مجلې استوو، نو طبیعي ده چې د دې لپاره یې نه جوړوو چې د مرکز خلکو ته یې ورکړو یا له خپل ځان سره یې وساتو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په ساينس فکشن یا علمي تخیلو کې سوکي کله کله د انسانانو دا ویره احساسو چې په خپل لاس جوړ کړی ماشين ور باندې حکومت کوي. د جنوبي کوریا حکومت اوس غواړي چې د بندیانو د څار کار ماشيني انسانانو ته وسپاري. په دې اړه نور حال لینا شریفی را کوي.
په راتلونکو وختونو کې ممکن دې ته ضرورت پاتې نشي چې د بندیانو د تېښتې د مخنیوي لپاره د زندانونه د څار برجونه یا په دیوالونو باندې اغزن سیمونه ولري. جنوبي کوریا د داسې روبوټونو یا ماشيني انسانانو په جوړولو بوخته ده چې د بندیانو د تېښتې مخه به نیسي. که چیرې دغه پلان له اټکل سره سم په مخ لاړ شي، نو په راتلونکي نږدې وخت کې به د جنوبي کوریا په زندانونو کې داسې ماشيني انسانان یا روبوټونه په پیری او ګزمې بوخت وګورو چې څلور ټایرونه به لري، یو نیم متر به یې قد وي، د بندیانو په کوټو به ګرځي، څاري به یې. دغه ماشيني انسانان به داسې کامرې او حساسې پرزې لري چې د بندیانو په هر غیر معمول حرکت به پوهیږي. د دغو روبوټونو درې دانې په 3,300,000 امریکایي ډالرو جوړیږي. له پروګرام سره سم دوی به په لومړي ځل د راتلونکي میلادي کال په مارچ کې، یعنی د راتلونکي هوت یا حمل په میاشت کې، د جنوبي کوریا په جنوب ختیځ کې د پوهنګ د ساحلي ښار په زندان کې پیری شروع کړي. که څه هم د دغو روبوټونو کار جدي دی، خو دوی داسې جوړیږي چې بندیانو ته خشن او قهرجن معلوم نشي. دوی به سپین پوخ ولري او بیزوي لیمې به یې پریوتي وي. مانا دا چې بندیانو ته به نیغ نیغ نه ګوري. د جنوبي کوریا د کیونګي پوهنتون استاد پروفیسر لی بایکچل چې د دې ماشيني انسانانو د جوړولو د پروژې مشر دی، یونهاب خبري آژانس ته وویل چې موږ غواړو دغه روبوټونه مهربانه څیره ولري او داسې نه وي چې د بندیانو په زړونو کې ویره پیدا کړي. دوی به آرام او عاجز ښکاري. د یادولو ده چې جنوبي کوریا د ماشيني انسانانو یا روبوټونو په ټکنالوژۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی. دوه کاله پخوا، یعنی په 2009 میلادي کال کې، جنوبي کوریا خپلو ښوونځیو ته داسې ماشيني انسانان ورواستول چې زده کوونکو ته انګلیسي ورزده کړي. د جنوبي کوریا د ښوونې او روزنې ماهرانو دغه ماشيني ښوونکي په دې خاطر هم ګټور وبلل چې زده کوونکي ورڅخه نه شرمیږي، او که د زده کوونکو انګریزي هر څو ماته ګوډه وي، د دغو ماشيني ښوونکو مخې ته په جرأت سره خبرې ورباندې کوي. جنوبي کوریا له ماشيني انسانانو څخه د شمالي کوریا په پوله کې د پیری او ګزمې استفاده هم کوي. د زندانونو لپاره د مصنوعي پیرادارانو د جوړولو د پروژې له مشر پروفیسر لی څخه پوښتنه وشوه چې آیا د زندانونو مامورین او پولیس خو به خوابدي نه وي چې د دوی په ځای ماشینونه لاس په کار شي؟ د پروفیسر لی ځواب دا و چې نه، ولې به خوابدي کیږي؟ د زندان پولیس او مامورین خو به ډېر خوشحاله وي چې په نیمو شپو یا سخت یخنۍ کې ورته مصنوعي انسانان په بندیانو ګرځي او د څار چارې ترسره کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د دیونی حکایت هم د نور کله غوندی فریدا سیفیل ولی.
مړه معشوقه، ممتاز شاگرد په وروستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایم او په خوشحالۍ پاڅید، خو استاد کیناوم. یو بل سوال یې ورنه وکړ: هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسې صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل: استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستاسو پوښتنو ته ځواب درکم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپراسي نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروح بدن وګڼه، او بیروح بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې رامات شوې. استاد ته یې وویل، زه نو د دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم، د هر څه بېفایدې و. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتېږي سا پکې پوکړه او هغه چپراسي مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واورېدل چې لیکوال، ژباړن او محقق امیرجان وحید احمدزی د ژورنالیزم د یوه ژانر یعنی د راغلیو لیکنو په اړه له اردو څخه د پروفیسر ډاکټر حجازی یو کتاب ژباړلی دی. ښاغلی احمدزی د تیرې اونۍ په راډیوي مجله کې په دې خبرې وکړې چې خلک باید رسنیو ته د لیک په استولو کې کومو ټکو ته پام وکړي. دوی دا هم وویل چې په اخبارونو کې بهتره ده چې راغلي لیکونه په خاص ځای په تیره بیا د سرمقالې په مخ کې خپاره شي. وحید احمدزی ژورنالیستانو ته د راغلیو لیکونو د خپرېدا په اړه د ډاکټر حجازی د کتاب په حواله نورې خبرې هم لري. دی وایي،
د لیکونو په اخیستلو کې رسنیو چلوونکو ته سپارښتنه شوې دي، مثلا د انتخاب په برخه کې ما وړاندې ویلې چې رسنیو ته ګڼ لیکونه راځي او د ګڼو لیکوالو لیکونه راځي، نو رسنۍ باید هغه تنوع یا ډوله ډولې ته پام وکړي. مثلا یو لیک د اداري فساد په اړه راغلی ده، بل لیک د روغتونونو له ډاکټرانو یا له نرسانو څخه شکایت شوی ده، په بل کې د ترانسپورټ شکایت شوی، په بل کې د څښاک اوبه خلک نه لري. دا یو تنوع ده، دوی کولی شي دغه ډول مختلف لیکونه انتخاب کړي. یعنی د لیک موضوع باید یوه نه وي چې څو لیکونه دوی انتخابوي، او لیکوال باید یو نه وسي. بل دوی باید دقت وکړي، تکراري لیکونه باید وانخلي. مثلا هغه لیکونه چې مخکې چاپ شوي دي په همدغه رسنۍ کې یا په نورو رسنیو کې، دغه مسئله پکې مهمه ده. بل ژبې ته باید پام وکړي، ژبه په دې معنی چې مثلا لیک وضاحت ولري. که لیک وضاحت ونه لري او د رسنیو د چلوونکو په وس پوره وي، حتی الوسه باید هغه واضح
کړي. یا ممکن املایي مشکلات پکې،
املایي تېروتنې سمې کړي، یا که په یو چا نیوکې سوي وي او منطق وي استدلال، او دا شی پکې ونه وسي.
یا کچې اضافه خبرې،
اضافه خبرې
پخوا د افغانستان کې دا خطونه وو کنه چې دعا و سلام، او بیا به ډېرې اوږدې قصې نورې وي پکې، بیا به اصلي خبرې ته سړی راتو. نو ګمان کوم د مطبوعاتو رسنیو او د راډیوګانو د تلویزیونونو د چلوونکو به یو کار دا هم وي چې د دې اضافه خبرو مخه ونیسي.
او د اضافه خبرو مخه پکې ونیسي، او حتی داسې کېدلی شي یو سپارښتنه داسې وي ده، مثلا په یوه موضوع باندې څو لیکونه راغلي دي، دوی کولی شي دغه ټولو لیکونو هغه مهمې برخې راواخلي او هغه تر یو فساد لیک لاندې خپور کړي، بیا یو یادښت ولیکي چې مثلا په دغه اړه فلاني 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 موږ ته لیکونه رالیکلي، او دغه څه ده، دا د ټولو د لیکونو یوه ګډوله ده.
ښاغلی احمد صاحب، فرضاً یو چا شکایت وکړله یو ادارې، په بله ګڼه کې ادارې ځواب ورکو، آیا ځواب دې هم د هغه لیکونو په صفحه کې نشر سي؟
او ځواب هماغه په مشخصه صفحه کې چې په کومه کې همیشه مخکې تر دې نه نور راغلي لیکونه خپره شوي وي، ځواب هم باید په هماغه صفحه کې واوسي.
کله کله د ځوابونه ډېر مفصل دي، افغانستان د ادارې چې کله ځواب لیکي
دا ستونزه ځکه ده چې چون دغه ژانر په افغانستان کې بیخي نه وای ده، او
یعنی دا وو خو د تخنیکونو سره بلدتیا کمه ده،
یعنی تخنیکونو سره خلک بلد نه وو، او بل هغه ارزښت دومره پام نه کوي دغه، او دا نهایت زیات ښېګڼې لري، خپل رسنۍ ته لري، چارواکو ته لري، لوستونکو ته. مثلا رسنۍ ته ښېګڼه دا ده چې خلک پکې رسنۍ داسې ګوري لکه یو هندار، خپل ځان پکې ګوري، مثلا خپل مشکلات، خپل لیک، خپل نظر، خپل فکر، ټول شیان د لیک له لارې پکې خپروي. د خلکو اعتماد باور زیاتېږي، لوستونکي زیاتېږي، لوستونکي چې زیات سو ارزښت رسنۍ زیاتېږي او تیراژ ورسره لوړېږي. او چارواکو ته ښېګڼه دا ده، مثلا د مرکزي حکومت یو وزیر له دې نه د خبر چې د دوی هغه استازی یا مامور په پکتیکا کې یا د پکتیکا په یو ولسوالۍ کې د هغه له کړنو څخه خلک څومره خوښ دي، یا هغه پیغام چې دوی له مرکز څخه ورکوي هلته په کومه بڼه تشریح کیږي یا څنګه رسیږي. کله چې دوی بیرته د خلکو غبرګون پکې ګوري د لیک له لارې، دوی پوهیږي چې هلته خلک خوښ دي یا ناخوښ دي. په همدغه شکل د رسنیو ډېره ښه ارزونه پکې کیږي، ځکه لیکونه یوازې په چارواکو نه وي، یوازې په ولسي خلکو یا استازو یا مشرانو نه وي، حتی په رسنیو نیوکې کیږي. مثلا د رسنیو پالیسي، د رسنیو یو خبر، د رسنیو یو کارکوونکي، په دې ټولو باندې کیږي. او دا ډېره ښه ارزونه ده، یعنی دا هغه ارزونه ده چې چارواکي، رسنۍ، ولسي استازي، مختلف خلک، دوی کولای شي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې، خپلې تېروتنې د لیکونکو د نظرونو او د غبرګونونو په رڼا کې څنګه اصلاح کړلی شي.
ښاغلی احمدزی، د راغلیو لیکونو یا د استول شویو لیکونو یو بل اړخ ته به اشاره وکم، بیا به خپلې تجربې ته مراجعه وکم. کله ناکله داسې کیږي چې زه مطبوعاتو ته یو شی لیکم په اجتماعي موضوعي، بیا یو منبع مې همدا لیکونه دي. په راغلي لیکونو کې کله کله ډېر جالب موضوعات پیدا کمه چې پهغه باندې یو مقاله لیکل کېدای سي، یو مضمون لیکل کېدای سي، او کله کله داسې یو جالب شی په ګوتو درسي چې ډېر ښه داستان پرې لیکل کېږي. له دې نظره تاسې لیکوالو ته، ژورنالستانو ته، داستان لیکونکو ته، نورو هغو خلکو ته چې غواړي یو څه ولیکي او له ټولنې خبر سي یا یو الهام واخلي، تاسې څه وایاست پکې؟
او دا ډیر ګټور ده، لکه تاسو یادونه وکړله، لیکوالم کولی شي دې نه سوژه واخلي، یو راډیو پروګرام چلوونکی مثلا
د یو فیچر پروګرام لپاره ډیر ښه استفاده کوي، پروګرام
لپاره ډیر ښه موضوعات ځینې اخیستل کېدلی سي، یا اته راپور لیکونکو ته مثلا دوی د اداري درغلیو په اړه غواړي چې یو مفصل راپور جوړ کړي، یا دغه پلټونکي خبریالي چې ورته وایي د ځینو مسایلو په اړه، د ځینو سیمو په اړه، د ځینو پیښو په اړه، د عناناتو په اړه، د مختلفو موضوعاتو په اړه، د راډیو چلوونکي، د رسنیو چلوونکي، لیکوال، حتی محققین، مورخین، دا مختلف خلک چې دي له دغو راغلو لیکونو څخه هم موضوعات ترلاسه کولای سي او هم معلومات ترلاسه کولای سي، یا لږ تر لږه یو مشخص ادرس ترلاسه کولای سي. مثلا یو لیک چې څوک لولي هغه پوهیږي چې دغه سړی چې دا په دغه برخه کې خبرې لري او داسې خبرې لري چې هغه په لیکلو یا په اورېدلو ارزي، ممکن دغه سره اړیکه وکړي، هغه ورته نورې منابع، نورې سرچینې وښي، یا تر دې نور زیات معلومات ورکړي، ځکه هغه ممکن په لیک کې ټول مناسب ونه ګڼي چې خپل ټول معلومات ولیکي. نو په همدغه خاطر باندې دا نهایت ګټور ژانر، او له همدې امله دې ته د یو نښلوونکې وسیلې په توګه کتل کېږي. مثلا د ولس، د رسنۍ، د لوستونکو، او د چارواکو یا د حکومت، د ټولو ترمنځ یوه نښلوونکې کړۍ ده. د مثلا ولسي ستونزه د رسنۍ یا د راغلي لیک له لارې چارواکو ته رسوي، چارواکي د اړوندې ستونزې د له منځه وړلو، د حلولو په هکله فکر کوي. په همدغه خاطر باندې دا د یوې کړۍ حیثیت لري، یعنی هغه ستونزه چې په لیکونو کې تشریح کیږي، وړاندې کیږي، مسؤلین دې ته تشویقیږي، دې ته هڅیږي، یا لږ تر لږه ځان ملامت ګڼي، لږ تر لږه داسې احساسوي چې موږ د خلکو له سترګو څخه پناه نه یو، په راتلونکي کې د دغه ډول کړنو له ترسره کولو څخه لاس اخلي او ډډ ځینې کوي.
ښاغلی احمدزی، یو وخت به پوستې وې، البته اوس هم شته خو پخوا ډېرې وې، پوستې به وې، پوستخانې به وې، ډاکیان به وو، خطونه به رسول چې خط به دې ولیکو، بیا به څو شپې بعد ورسېدو. دغسې دغه انټرنټ چې راغلی دی، دا موبایل چې ډېر سوی دی، دغه د لیکونو کلتور ته ډېره صدمه رسولې ده. ما خپله اوس په کلونو کلونو هم خط نه لیکمه چې پاکټ ته واچوم، او حتی پاکټ مې نه دی اخیستی. پخوا به مې بازار ته لاړم، ډېر پاکټونه به مې واخیستل، دا هم د ژوند یو ضرورت و چې بیا به خطونو کې پکارېږي، خو یا د موبایل له لارې بل خبره وو یا ایمیلونه دی اوس دغه انټرنیټ دی دغه دغه تخنیکی تغییر دغه د ټکنالوژۍ تحول آیا د راغلیو لیکنو په تقدیر باندې په برخلیک باندې اثر غورځولی دی که نه؟
دا زه فکر کوم دواړه خلري، یو څه ښېګڼه ور اړولې او یو څه تاوان ورته کړی ده. تاوان یې په دې ورته کړی ده لکه تاسو چې ویلي چې پخوا به لیکونه دود و، مثلا له کابل نه به یو څوک کندوز ته ته د اختر ورځې به وي که نه، یو مسافر به دا سړی به دلته مسافر و، کورنۍ به هلته وي، یا به یو ملګری هلته و، لیک به ورته لیکه. مګر نن همدغه شکل یوه پرمختللې بڼه نیولې. مثلا یو ملګری په یا د کورنۍ یو غړی په امریکې کې ده، بل په افغانستان کې ده، دوی دواړه کمپیوټر ته ناست دي، د نیټ له لارې همدا سملاسي سوال او ځواب کوي، یا ایمیل یا برېښنالیک ورته لیکي یو بل ته. ښېګڼې د دې دا ده چې دا د خوندي لاره ده، یو خوندي ده بل چټکه ده. ځکه ایمال یادیږي موږ په ټولګي کې به اکثره ملګري یو له بل نه په دې معنی جنو چې ما هغه تا ته فلانۍ ته لیک درکړی و، تا په لاره کې کتلی و، ځکه هغه ماته ویلې چې لیک کتل سوی و، شکېدلی و که نه، په هغو کې دغه
ستونزه قصه به هم پکې چې لیک به بیا په لاره کې ځینې ورک سو، یا به شل شپې په جیب کې پروت و، بیخي
به یا به په ځنډ رسېده. مګر دغه اوسنۍ بڼه چې ده، دا هم خوندي ده او هم چټکه ده. یعنې دا یا د ثانیو په هغه کې رسېږي، یا د دقیقو د ساعتونو، مګر ورځو او اونیو ته نه ځنډیږي. ځکه موږ په اکثر وی پاڼو کې موږ ګورو پرانیستی لیک، همدغه د راغلي لیک مسله ده. مګر د پوستو لیکونه چې وو دومره چټک نه رسېدل، مګر په رسنیو کې راغلو لیکونو اوس هم خپل ارزښت ساتلی ده. ځکه اکثره خلک چې دي ځان نهایت محروم ګڼي، خصوصا د کلي اوسېدونکي. مثلا زه کله خپل کلي ته ځم، یو وخت کې ما په تعلیمي پروګرامونو کې خبرې به کولې، د هغوی د ما غږ اورېده. اوس چې زه ورسم بله خبرې ماته کوي چې دا شی که تاسو راډیو کې ویده، زه ورته وایم همدا خبرې تاسو وکړئ، راډیو ته ټلیفون وکړئ، تاسو کولی شئ خپل غږ کې دا شی خپور کړئ، یا لیک ولیکئ، راډیو ته یې ولیکئ، رسنۍ ته یې ولیکئ. مګر خلک په دې شي نه دي خبر تر اوسه. دوی فکر کوي یوازې هغه څوک چې پوهنتون یې لوستی، ښوونځی لوستی په کابل کې دي، هغوی کولی شي په راډیو کې وغږېږي، یا هغوی کولی شي چې په رسنیو کې حال دا چې ما ویلې چې د راغلي لیک د ژانر ښېګڼه دا ده چې دا نهایت زیات ولوستي ده. حتی په دا کوم کتاب چې ما ژباړلی په دې کې لیکلي دي چې ته کولی شي د نالوستي کس لیک ولیکې. مثلا یو څوک تا ته ټلیفون کوي، درته وایي چې زه په دې باره کې خبرې لرم، یا یو څوک سواد هم لري مګر په سترګو معذور ده. رسنۍ یو چا ته دنده ورکوي، د خپل دفتر نه هغه ورځي، هغه سړي سره کښېني، هغه د ده ټول نظر لیکي، په آخر کې بیا
یا په موبایل کې ورته وایي او هغه یاته لیکي په خپل دفتر کې،
هغه بیا ورته اوروي چې مثلا اتا دفت دغه شی کله چې د هغه موافقه ترلاسه سوله، له هغه وروسته هغه خپروي. نو په دغه اساس باندې دغه ژانر اړتیا زیاته ده او ارزښت یې هم زیات ده. او په افغانستان کې خو ارزښت ځکه زیات ده چې موږ په کلیو کې، په ولسوالیو کې، په اطراف کې نهایت زیاتې ستونزې لرو. که چیرته دغه ژانر ته پاملرنه وسي او دغه ژانر د رسنیو له لارې زیات انعکاس ومومي، زه فکر کوم یو خو به رسنۍ ولسي رنګ به ډېر زیات پیاوړی شي، بل د موږ چارواکي به لږ تر لږه په تېرو کړنو پښېماني وښي، او په راتلونکي کې به د دغه ډول کړنو څخه ځکه وویرېږي چې دوی فکر کوي چې نور نو موږ نورو ته رسوا کېږو، له نورو څخه پټ نه یو، او ګټه به یې دغه وي په لویه کې چې په ټولنه کې به سمون او اصلاح رامنځته شي، هم د کلیو په کچه، هم د ولایت په کچه، او هم د ټول هیواد په کچه.
ښاغلی احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، تاسې په پوهنتون کې د ژورنالیزم درس ورکوئ، او په سر کې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې اوس دغه ژانر، دغه د راغلیو لیکونو ژانر پوهنتونونو ته هم لاره کړې ده، د ژورنالیزم پوهنځیو ته. څنګه تاسې خپله دا درس ورکړی دی؟
او زه د ژورنالیزم په دویم صنف کې یو مضمون د تحلیلي ژانرونو په نوم باندې زه هغه تدرسوم، لکه مقاله او سرمقاله او کالم، فیچر، راغلي لیکونه. نو په دې کې دا شامل ده، او له نورو استادانو سره چې ما اړیکه کړې ده، ځکه زه پخپله ما ژورنالیزم په کابل کې لوستی، په کابل په هغه وخت کې چې زما سینوم دا کسې نه وي، مګر اوس
یعنی لس کاله پخوا دا ژانر نه و د کابل په پوهنتون کې،
دا نه و،
خو اوس شته، په
اوس شته ده، او اوس د پوهنتونو په نصاب کې دا ژانر شامل ده.
نوم هم څه پیښی ده؟ همدا د راغلیو لیکونو نوم هم پیښی ده؟ کابل نوم
راغلي لیکونه.